خبرې کوي. خو تر هڅه لمړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی
افغانستان کې لمړی وار پاکستان سره اختر، طالبان لمړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. دې کارې د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دا ده چې عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي د اختر سیوه ورځ مخ کې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی او ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سي ابدالي کلی دي فلاني سي ابدالي کلی دي، د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی پتیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او وروک اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځه. خنن مولا حیبت خان نل منځي، یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافات تایید مشری مولا حبت الله وای ټول راته یو ځای شي، ازل مکرې خو په خپل کې اختلافات مکوي.
د برطرفي مسله باید قانون له مخې تشریح شي. کدا تشریح نشي د افغاني ټولنه کې به ورسته د مولا حبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم، یو لاس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وای چې زامیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمېر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوښتی دی. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
ځنګلونه یې په ورځو په کې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پریکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي د اختر سیوه ورځ مخ کې. د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي وره چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر څخه یو ورځ مخکې نمز الحجه د عرفات ورځ ده، لسمز الحجه د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جدید دا عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل و، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی و، او خلک په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د پټنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زمون مشرانو غوټه کړی دی، روح هم ارانو، او موږ دغه سې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویرېږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته من کله مونږ کوو وای چې متوجها الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې درته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزاله چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشا ده، یو پروژه ده، او دې لپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ورسره کا خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوهې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوهې د راتلونکي ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زګولا مجاهد په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوهې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي، دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پریشي، بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کمولایت راځي. بنان د افغانستان فیلی سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري د دوه په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوای مدرس نه درلوده په متفرقه لحاظ باندې د دوه ناستو ته تلل، او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بنټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخت راهیسې ګنګوسي موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپل اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف نه غواړم. په یو ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د منصب لری کی، ما ظلم دې کی، زه په دې خوشاله، په دې نه هم خوشاله چې دې په مابین کې اختلاف وي، تفرقه وي، ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم، خو زه دا نه غواړم. دا فرعونی سیاست دی، دا شیطانی سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر اوازه لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصول باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسنی حالت کې امیر المؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاصو ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي، که دا تشریح نه شي د افغانی ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دینی مسایلو کې، بنان زه امیر المؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وي. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرستۍ اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فیلی سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریز پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی، او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي، او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او تر شریک کړم، او له دې لارې خپل ونده ادا کړم، تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره ده یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره لدې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیچیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولی شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستان راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځ ورځ مزل کړي چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګش کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو، هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2023 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمیر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظم الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیش ایرلاین، د متحده عربیه اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیه هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولې واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجو ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. د راپورونو لمخې په سګنې او حج مراسمو کې د ګرمۍ لامل 1522 حاجان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 360 تنه پکې د مصر یاد شوه. دغه راز د انډونیزیا یو 340 حاجیان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. د شمیر وروسته نه دی او شاید د یو شمیر هیوادونو لخوا د خپل مړو حاجیانو شمیر وروسته اعلان شي. بل خو د سعودي د مناسک حج اداره وایي ل 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شی راپورونه شته چې یو شمیر افغان حاجیان هم وفات شوی دي، خو دقیق شمیر نه ده پټه شوی او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی چې ځینی حاجیان ندارک شوی او چې بیرته پیدا کړی دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې، متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي، او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړئ، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، دا لیدنه یې ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. او سم ټولنیز رسنۍ، د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیا نشر راټول و چې د نجونو تعلیم یې د فساد ذریعه بللی، او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمی لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
که څه ده خاص ده کی دا ذریعہ ده فساد ګرځي، دا په دغه سره علاقه پیدا کی او خلق څه ده خاصونه استي، لکه نن تلیفونونه په کورو کې دا خلق فراسه دي، زنانی په ذریعہ ده تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کی چې په هغه باندې فحشا و منکر دا کی او هغه څه ځان آماده و آرار څه ګرځي. نو خطو زنانو تشوغل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت ده هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که څه وایي چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطونه وایي، خطونه زده کوي، دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و، د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي، خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبره شوه چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل لرلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکي ته وایي که تذکره نه لري زه نشم پوهېدی چې ته افغاني کنه. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه، نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانيستي؟ یو خارجيستي؟ ما چرا کوم اطمینان حاصل وکړم؟ امرو یو کس کی تذکره نه باشه باید بندي شه.
بله دفعه بعد ان شاء الله، دفعه بعد ان شاء الله امرو خود میگردونیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي، د روی او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کېږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلاني یوټیوبر پرېږدي.
What did they want?
د ټولنیز رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې ل ډیرو بد ماتو ورسته ل یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو گریوان کې دوه حارث روف چې پاکستانی لوبغاړي د امریکا په وسیمه کې خپل مرمن سره قدم وهي چې د خپل قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ غواخو تلاش نه لاسو گریوان کې دوه ته خبر رسیږي. افغان کرکټ مینوالو د غپی افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاد کړی. خو په عین حال کې د تو غره لوبډلو کټار د پاکستان په غرزیدو یې خوخی هم خودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلی لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوخی مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي دغه څه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلی د خپل لوبغاړي د بی عزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دی ویلی چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه چالي به خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات کمانډان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک کمانډان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني کمانډه ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني کمانډې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنگین خو یو باوسله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅ کله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځي او ته د نجونو په بندیز له زرو زیات ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړي هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو. دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 4500 زده کوونکي شامل وو چې شپږ څلوېښت تنه پکې غبرګونی زیږېدلي ماشومان. د دې خوندې ادارې ویلي دوی سره خوندې کې هر کال د خبرګون ماشومان 15 یا نهایت 10 جوړي داخله اخلي خو دا ځلې درویش جوړي 10 ماشومان فارغ کړل چې په خبرګون ډول خور او ورور ځکه دیلو. اخو برازیل کې بیا یو ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکو جوړي نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دیش کلن پاولو ګابریل ډی سیلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوی او ترنه نه د مینی رښتا پاللی. پاولو 15 انچ قدرلري او مرمنه 300 سانتی پورته 15 انچ قدرلرونکې ده. دغه جوړی جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخې یو خو زلونه مو تردنګ انسانانو هم ډیر لوی دي. دوړو ټینګار کړی چې د ټول نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونه کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته. او په همدې سره د نن و مورز عمران غانم هر اونۍ له سید شنواری سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړي و مورز د ازادۍ لپاره مهیر وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادي میلما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د ازادۍ میلما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره او پیژند
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسو قدرمن ټاکل سپ ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال رئیس په هالند کې د ډاکټر په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینا په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږم چې اوس نسوان جمال مینا ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابی بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله. او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې، بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډیره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډیر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډیر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کړې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه ایم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما پیاد کیږي، او په 60 لسیزه کې مخبله درس ویلی دی، د منطقي په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه و. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولای شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکټران په هالند کې په ټول مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کرو، ډیر مجربه دانشمند او با تجربه استادان و چې بعضی خپل افغانستان کې تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چې بیرون دی وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو کې د عالی تحصیلات کړی وو، او خپل مسلکی سرمایه د علمي په ډیر سخاوت د محصلینو خدمت کې ایښی وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمي سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او څکم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د تب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالنډي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالنډي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالنډي ډاکترانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسه اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیګنتون امکانات پیدا کړو، او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو د وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي، او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی، پاکستان کې چې ما څو کال ژوند کړی دی، هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات د افغاني مهاجرینو لپاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده، او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده، د خپل هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او د زمينه اجازه کړې ده، او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاد کړی ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي، ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي، با وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویبسایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې کوړی د موږ سره په دوه پروسه کې همکار شي، او په دوه پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د غونډې زړه کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي، او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی، او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله، تکل صاحب، د ما ډیره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکو دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، توګه شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکا، او خپل افغانستان ته سفر وکم، او هلته که امکان وي خپل هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم، او هغه بخشو که چې اصلا په افغانستان که کار که باندې نده شوی په هغو بخشونو که خدمت وکړیشم.
لده مؤسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي، د هغو د کومکونه دي. او بل بعضی مسلکی مؤسسه لکه روتری داکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو، او کوشش موږ دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېده خدمات بې قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله او ثبات لیدی په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او دموک خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي، ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن میراپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سید ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی ده تقاوت نه، انشالله ده امکانات بلرم چه افغانستان ته سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالتا تیر که مطبعا پا آلنگ کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چې دغه امکانات او نتورک دی علمی چې ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چې دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتما بل هغه ځای خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي، په دې باب راته وایي لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دی خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچني افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وی چې د افغانان چې په ټول دنیا کې تیت و پرک دی به خاطر جمع خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکړه، ادې نور دنیا نه چې علمیت او سرمایه علمی ده هغه زده کړه، وطن ته راوړي او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ ارزو ده او وطن د موږ وجود دی او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو او که امریکې کوم هغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د آزادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.